هرکل ایکوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو نه دي، خو د سولې عالي شورا یو ځل بیا طالبانو ته بلنه ورکړه چې راځئ خبرو ته سره کښینو. تر نهو بجو د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش نن اعلان شي. ولسمشر غني په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستې او د امریکا په کالیفورنیا کې پراخورونه لګېدلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش کېدای شي نن اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویان مرسیال عزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دغو ټاکنو د مهالویش مساوده نهایي شوې.
له نیکه مرغه ډیرو بنسټونو او جریانونو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د مهالویش مساوده هم نهایي شوې ده. ډیر احتمال لري چې نن شنبه اعلان او پر اساس یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کارونه عملي شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهالویش د اعلان په اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیولې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال دوري یا حمل میاشتې په یو دېرشم وشي. ولسمشر اشرف غني پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانیستلې. یو پروژه د نږدې 200 کیلو ولټه برېښنا کوټ جوړول او بله د بامیان د 6,090 پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیعي شبکې پروژه، درېیمه هم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غني پرون په بامیان کې په دې اړه وویل:
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، دا ور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه درې پروژې چې شاوخوا 80 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري، تړونونه مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس او دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي وو. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې په راتلونکو دوو کلونو کې بشپړ شي. ولسمشر غني پرون تر دې مخکې په دایکنډي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له دریو میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا صبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی، ازادي راډیو ته وویل:
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.8 میلیون ډالر بودیجه اټکل شوی چې له مخې به یې 380,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسی. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان بې ځایه شوي دي. په وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې 2,23,000 کسان بې ځایه شوي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د شپږتنو د مړینې خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایه نه ده توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 1.5 نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې له ماچو ویتکر سره یې مخکې تر دې چې د سرپرست لوی څارنوال په توګه یې وټاکي د روسیې په تړاو پر روانو تحقیقاتو خبرې کړې دي. ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا تایید کړه چې له ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر سره د مرکې لپاره کتلی و. مولر د امریکا د جمهوري ریاست د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او د ټرمپ د کمپاین له ډلې سره د ماسکو احتمالي جوړجاړی څېړي. د پخواني لوی څارنوال جیف سیشن پر مشۍ د روسیې په تړاو څېړنې د مرستیال لوی څارنوال لخوا رهبري کېدلې. ولسمشر ټرمپ وویل
کله چې جیف سیشنز کار پرېښود، هغه کار چې ما باید کولی دا و چې بس داسې څوک یې پر ځای راولم چې د ده لپاره یې کار کړی وي. ماتیز ویتیکر د جیف سیشنز د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. ډېر د درنښت وړ سړی دی چې د قانون په نافذوونکي ادارو کې یې ډېر درناوی کېږي. فکر کوم د ده کار به ډېر عالي وي.
د اروپایي ټولنې یوه کمشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لور مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیايي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبرې د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړې. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین سریاسم ولادیمیر هروسمن ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه راپور وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمشنر وویل دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست او د راتلونکي میلادي کال په پای کې پارلماني انتخابات کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. خبرونه په دوام به واوري چې د طالبانو استازیو په ماسکو کې وویل چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره د سولې خبرې نه کوي. خو د سولې د عالي شورا ویان د ماسکو د پرونی غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د متقاضا وکړ د مجلس چې هغوی هم ژر تر ژر آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي.
نړیوالو چاپي خبروانو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې. په دې خبرونه کې مو د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې اجرایي ریاست ته ادامه پیدا کړي او د ولسمشر مرستیالان د دریشي د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره شریکه کړي.
د خپل مېز سره شرکت جوړي یار څوک په لونډه تي اخلي دا چې قانون سره اړخ لګي کنه نه لګي دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګي دا دوی ته اهمیت نه لري.
د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژې د تخنیکي سروې کارونه نوي په سلو کې بشپړ شوي. حکومت د سیمې په کچه د دې مهمې پروژې د امنیت ډاډ هم ورکوي.
دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
په دې خبرونه کې ساسو اسمسونه هم لولو او د ګوړیا چار تفریحي پروګرام لرو. د وسلوالو طالبانو یو استازی په ماسکو کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره لا هم مستقیمه مذاکره ته چمتو نه دي. بل لور ته د سولې عالی شورا وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې برخوالو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا ملاتړ وکړ. افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې ګډون نه درلود او وایي د سولې عالی شورا د یو خپلواک ارګان په توګه په پرونی غونډه کې حاضر و. په ماسکو کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا سیمې ته سفر پیل کړی. زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی و. صالح محمد صالح راپور لري.
د وسلوالو طالبانو یو استازي وایي دوی د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر. انټرفاکس خبری اجانس د دې ډلې د مرکزی هیئت د مشر شیر محمد عباس تنگزی خبری راخستی چې د مسکو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ویلي دوی د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیم مذاکرات غواړي. د مسکو په پرونی غونډه کې د روسیې لپاره د امریکا د سفارت یو واسطازي هم برخه درلوده. د افغانستان د سولې عالي شورا چې استازي په پرونی غونډه کې حاضر وو د دې غونډې نتیجو ته هیله منه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری له مسکو ازادي راډیو ته وویل برخوالو هیوادونو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ملاتړ څرګند کړ.
ټول هیوادونه چې هلته ګډون کړی وو هغوی د افغانستان د خلکو ژغ چې هغوی غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبان او حکومت سره پیل سي حمایت وکړ او د طالبان هم تقاضا وکړ د مجلس چې هغوی هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي تر څو د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په لاس کې وي. ټول هیوادونه ومنل چې موږ باید د افغانستان حکومت او افغانستان سولې علي شورا سره او بیا افغانستان خلکو سره او ټول افغانستان سره همکاري قوي تر وکړو تر څو د سولې پروسې تقویت وسی او سرعت پیدا کړي.
د مسکو غونډې ته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې چین، ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان هم خپل استازي ورلېږلې وو. د افغانستان حکومت وایي په دې غونډه کې د سولې علي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. په پام کې و د مسکو غونډه چې د افغانستان د حکومت استازي هم ورسي په سپتمبر میاشت کې جوړه سي، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې وایي د سولې پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي دا غونډه وځنډول سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل له روسي لوري سره مخکې پر ځینو موضوعاتو تفاهم سوی وو.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم
چې زموږ او روسیه ترمن سوی وو دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمن مستقیمو خبرو ته لار هواره کړي. له هغه پریکړه او اصول چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوی وه تیر سوی نه یو. هغه اصول موږ ته ډېر اهمیت لري. د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمې په سفر وتلی دی. دغه سفر چې تیره پنجشنبه پیل سوی د لړم یا عقرب تر 9 دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان تر څنګ پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ښاغلي خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. سولې ته رسیدل داسې پروسه ده چې وخت نیسي. هیله من یو زلمی خلیلزاد خپلو هڅو ته دوام ورکړي، ګاونډي او د سیمې هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. هغه اندېښنه چې د سیمې او نړۍ په سطحه د تروریستي ډلو له درکه مطرح ده لرې سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت د خپل سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلی وو.
د ماسکو یو ورځنی غونډه خو پرون تر سره شو او تر دې غونډې وروسته څه بدلون رانغی. طالبانو پر خپل پخوانی دریس ټینګار وکړ چې له کابل سره خبرې نه کوي او افغان حکومت وایي راځئ چې ستونزه په خپلو کې سره حل کړو. بل لور ته ټاکل شوی ده چې له نن 3 وروسته په جنوا کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه جوړه شي او په دې کې هم د افغانستان د سولې مسله او په دې لاره کې پر پرتو خندونو او پر رامنځته شویو پرمختګونو خبرې وشي. خو د جنوا کنفرانس چې د نومبر په 28 د وزیرانو په کچه جوړی شي اصلا د دې لپاره دی چې له افغانستان څخه د هغو مرستو حساب وغوښتل شي چې په بروکسل کې په 2014 میلادي کال کې د هغو ژمنه نړیوالو کړې وه. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي لا لوړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته د خپلو تیاریانو په اړه داسې وویل
ما داریم آمادگی میگیریم و هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موش چمتووالی نیسو لټولو هغو هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې همغږی کوو. لوړاند مو د یو شمیر ګډونکوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
ټاکل شوی د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکړي چې د شی حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ییز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحات او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړي دي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهال همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړی سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان حکومت توانېدلی چې په یو شمېر کاري ساحو کې پرمختګونه وښایي، لیکن په ټوله کې دا چې د افغانستان حکومت په تېرو درو میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی، دې ته په کتو زه تشویش لرم. ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرانس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې موږ د 2020 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالي سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي، او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دې ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالي سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزه وي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اویا هیوادونو او 10 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه سوه، له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په اخته یو برخو کې ولګیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف دا طرحه وړاندې کړې چې ولسمشر دې دریم مرستیالان ولري او اجرایه ریاست یې په خپل حال وي. د دې ائتلاف د طرحې له مخې اجرایه ریاست هم دریم مرستیالان ولري. موضوع په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره شریکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر دا طرحه له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگار اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مابینین داغلي، دوی له غنه درې جوړي. اجرائیه ریاست اصلا نشته، نو لمبه لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنا یې دا ده چې موږ باید د اساسي قانون اوبو ته گزار کړو، لاوی کو په اوبو، او دوی چار چې غواړي ملت هغه ومني. د دې له خاطره دوی دا حق نه دي چې مخالف د ټولو نافذه قوانینو مخصوصا اساسي قانون د دوی دا ډغری وشي. په داسې حال کې چې ټوپکې چې ټول کوي کته ټول کوي، دوی دوه ورځې هم نه په کلو باندو کې نه په ولایتو کې ځوان کولی شي.
رنجبر صاحب، دا ستاسو په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بې باورۍ فضا هم نه ښیي، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایه ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نه وي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنې ټول باید دوی په واک کې وي. دا کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي
دا چې قانون سره اړخ لګی کنه نه لګی، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګی، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمه دي، تنظیمي ګټې مهمه دي، کورنۍ ګټې مهمه دي.
څه ډول سیستم مثلا کېدلی شي چې هم قانوني وي او هم د افغانستان د راتلونکي په ګټه وي؟
موږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه دی پلی کړی. دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک شي. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نوی واک معاونین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون د هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون. نور اصلا قطعي هیڅ نوع واک نه لري. وزیران دي چې په راس کې خپل امر یا وزارتونه کې قرار لري، او هغوی مستقیما رئیس جمهور یا اساسي قانون د یو اویې مادي پر بنا ورې د ټول ولس ته دی مسول دی، نو ماوینې وته نو دا ور سم کړی ور کوم او نه غریم ملګری دی. دا ستوندې مې سره وړې دي چې دی وغاړي چې دا سهم وند دی واک د درې قوم خپل کې هغه درې قوم خپل مې اسکه ناشتي جوړ جلې کړي دی، او افغانستان کې قدرت تقسیم کی، او دا مهمه نه ده چې دا اساسي قانون سره لګي کنه لګي یا قانوني دي کنه دي.
د حقوقي او سياسي چارو کارپوه کبیر رنجبر.
آزادي رادیو.
دا سجرادو دا روان خبرونې په پیل کې مو دا راپور درته چې وسروالو طالبانو یو اساس په ماسکو کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له هم مستقیمو مذاکرو ته چمتو ندي. خو نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. توغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
موسکو د افغان سولې په تړاو د خبرو په کوربتوب وښوده چې یوې سترې لوبې ته بیا ورګرځېدله. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان ده. په مطلب کې راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د سولې عالي شورا او طالب پلاوی په حضور کې ژمنه وکړه چې د یو متحد او سوله ییز افغانستان لپاره به کار کوي. په موسکو کې د نومبر په 9 د جمعې په ورځ د افغان سولې په تړاو یو ناسته وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه په دې ناسته کې ګډون کړی، نه د حکومت په استازیتوب. واشنگتن پوسټ ویلي روسیې د سولې دا بې سارې غونډه د افغانستان له اشغال او دغه هیواد تر وتلو نږدې درش کاله وروسته جوړه کړه. په دوام کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا هم د سولې هڅو ته اشاره شوې ده. د مقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې وکتل. دا هڅې داسې وخت کېږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې هم د موسکو په ناستې مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي چې طالب استازو د لومړي ځل لپاره په نړیواله کچه خبرو کې برخه واخیسته. په مقاله کې راغلي چې په دوحه که د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د دې ډلې 15 غړیو د مسکو په ناسته کې برخه واخیسته. په دوام کې لولو چې هم افغان چارواکو او هم طالب پلاوی ټینګار درلود چې دا لیدنه د سولې د رسمي خبرو په معنا نه ده. دواړو لوریو یوازې خپل وړاندیزونه مطرح کړل، خو د ډیلی ټلیګراف د مقالې د لیکوال په باور دا ناسته موسکو ته وخت ورکوي چې د سولې په هڅو کې چې تر اوسه د واشنگتن په اختیار کې وي نفوذ وکړي. د پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو استازیو هم د موسکو په ناسته کې برخه درلوده. په موسکو کې د امریکا د سفارت یو ډیپلومات هم په دې ناسته کې د ناظر په صفت حاضر و.
د افغانستان په اړه پروانه خبرونه کې وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. د سوریې او بخښي د سوریې یو څارون کې ډله وای د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په مشه د ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې چې د نړیوالو اژانسونو په استناد چمتو کړی.
د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي د سوریې په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي چې څوارلس تنه یې ماشومان دي. د فرانسې خبري اژانس وژل شوي کسان ملکیان بللي دي. د اژانس په حواله په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دغه حمله په هغو سیمو کې شوي چې د داعش حضور پکې احساسېږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي پرون د ائتلاف په هوایي حملو کې د داعش ډلې د کورنیو شپږ ویشت غړي چې څوارلس تنه یې کوچنیان او نه تنه یې ښځې دي وژل شوي دي. دغه اداره وایي دا حملې په هجین شرګوټي کې شوي چې په دیرل زور ولایت کې پروت دی. د فرانسې خبري اجنس په حواله د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د پنځشنبه په ورځ هم د دیرل زور ولایت الشفا سیمې ته نږدې د ائتلاف په حملو کې و ملکیان وژل شوي وو. د دیرل زور دغه دوه ښارګوټي د عراق سرحد ته نږدې د داعش په کنټرول کې وروستۍ پاتې سیمې ګڼل کیږي. اژانس لیکي چې د ائتلاف یو ویان د تازه هوایي حملو پر موضوع د تبصرې لپاره دوی ته ځواب نه دی ویلی، خو دغه ائتلاف د کردانو او عربانو د هغې اتحاد ملاتړ کوي چې په دغو سیمو کې د افراطي وسلولو پر ضد جنګیږي. بلخوا د سوریې دولتي ځواکونو په همه ولایت کې پرون له یاغي وسلولو سره جګړې وکړې. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دا په یو کال کې د سوریې په شمال ویدیس کې تر ټولو درنه جګړه وه. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو یې وړمه شپه پر حلفایا کلی حمله وکړه او د یاغیانو ځینې مورچلونه یې ونیول. د سوریې دولتي اژانس سنا ویلي چې دولتي سرتیرو وروسته په حما کې د درنو وسلو په ذریعه پر پوځي هدفونو د حملو په ځواب کې د یوه کمین پر مهال ځینې افراطي وسلوال وژلې دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او ګاونډي هیواد عراق زیاتې سیمې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ، خو په دغو دواړو هیوادونو کې په وروستیو کې زیاتې سیمې له کنټروله وتلې دي. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې په کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه 50,000 کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اتیا کاله مخکې د نومبر په نهمه او لسمه شپه په ټول جرمني او په هغو سیمو کې چې هغه وخت د جرمني تر نفوذ لاندې وې لکه اتریش او د چکسلواکیا ځینې برخې، پر یهودانو د حملو منظم پلان عملي شو. په دې شپه د یهودانو پر کورونو، دوکانونو او عبادت ځایونو حملې وشوې. تقریبا 1400 کنیسې تخریب شوې او سلګونه کورونه، تجارتي مرکزونه او دوکانونه وران شول. دې پیښې ته کرسټل ناخت یا د ماتو هندارو شپه ویل کېږي، ځکه په دې شپه د جرمني سړکونه د یهودانو د کورونو، عبادت ځایونو او دوکانونو د ماتو هندارو له شیشو ډک شو. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په 1910 میلادي کال کې د جرمني صدر اعظم ادولف هیټلر په زړو روایتونو او باورونو په اتکا په ټولنه کې د یهودانو پر ضد احساساتو زیاتولو ته شدت ورکړ. هیټلر وویل چې یهودانو په اروپا کې د اولې نړیوالې جګړې پر مهال ټولنیز ثبات او اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. په دې پسې نازی جرمني د یهودانو د منځوي کولو نوی قانون جوړ کړ. په قانون کې یهودان داسې وګړي وبلسو چې په اروپایي ټولنه کې ادغام او له نورو سره شراکت ته نه دي برابر، او له دې امله په ټولنه کې د یهودانو د منځوي کولو کمپاین پیل شو. په جرمني او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو کې یهودانو ته اجازه نه ورکول کېده چې د ټولنې د نورو وګړو په څیر فعالیت وکړي او کاروبارونه یې تحریم شو. په 1918 میلادي کال د نومبر په ومه یو ځوان پولنډی یهودی چې هرشل گرینسپان نومیده په جرمني کې له خپلې کورنۍ او نورو یهودانو سره د هیټلر د رژیم د بد چلند د غچ اخیستلو نیت وکړ. هغه په پاریس کې د جرمني سفارت ته ورغی او د جرمني نازیانو د ډیپلوماتیک ماموریت یو غړی ارنس وام راتی وویشت. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته د نازیانو د پروپاګند وزیر جوزف ګوبلس لا اوره ډکه وینا وکړه او په پاریس کې پر خپل ډیپلومات حملې ته یې له ټولو یهودانو د غچ اخیستلو د دلیل رنګ ورکړ. د 1918 میلادي کال د نومبر په نهمه نازی ملیشه ځواکونو او حتی ملکی خلکو په ټوله جرمني او د اتریش او چکسلواکیا په اشغال شوو سیمو کې پر یهودانو حملې پیل کړې. په 48 ساعتونو کې 218 کنیسې، د یهودانو وزره دوکانونه، سوداګریز مرکزونه او تجارتخانې ویجاړې شوې. د جرمني واکمنانو پرته له دې چې مداخله یا مخنیوي وکړي د داسې بربریت ننداره کوله. په هغه شپه 90 تنه یهودان ووژل شو او 10,000 نارینه یهودان ونیول شو. حمله کوونکو ته امر شوی و چې څومره په زندانونو کې ځایېدلای شي هغومره ځوان او صحتمند یهودان ځوانان باید ونیسي. د کرسن ناخت په سبا د جرمني حکومت یهودان په بلوا کولو تورن او 1 میلیارد ډیخمارک چې د اوس په حساب 400 میلیون ډالر کېږي جریمه کړو. کرسن ناخت یا د ماتو هندارو شپه د یهودانو د قتل عام د کمپاین یا هالوکاست مقدمه بلل کېږي چې تر 6 میلیونه زیات یهودي وګړي پکې ووژل شو.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو را رسېدلې سمیسونه لولو. تاسو کولی شئ چې مشته سمس را ولې شئ. خو اوس یوه جالبه موضوع اټکل کېږي چې د مځکې کورې ته نږدې په فضا کې د کابل په وخت د ماښام 8 بجې نن 3 ډبرې تیرې شي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
نن شنبه د مځکې له څنګه 3 آسماني ډبرې تیرې شي. د دوغو ډبرو د لوی حقې اندازه 1.5 متره ده او د مځکې له څنګه به 1,300,000 لرې تیره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به 3 دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2018 VR1 نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده. د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی په عادي ټیلیسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا GMT په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1913 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
میر افغان د غزنی له ګیلان ولسوالۍ پر استولې سیمې کې لیکلي دي، طالبان هیڅ کله سول نه غواړي ځکه چې پاکستان روزلې دي. عبید الله له کابل لیکي، طالبان که چیرته سوله غواړي نو د افغانستان له حکومت سره باید خبرې وکړي. شمس الله غزنفر د نورستان له وانټ وایګل ولسوالۍ څخه لیکلي دي، دلته دوې ورځې کېږي چې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، چارواکي باید توجه ورته وکړي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې سیمس کې لیکلي دي چې په کندهار کې مهاجرو سره مرسته نه ده شوې او دی دا غوښتنه لري چې چارواکي دې موضوع ته پاملرنه وکړي. اته بجه او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو مهالویش کیدای شي چې نن اعلان شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې. جمهور رئیس غنی پرون تر دې مخکې په دایکنډي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې وکړي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د 6 تنو د مړینې خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې له ماچو ویټیکر سره یې مخکې تر دې چې د سرپرست لوی څارنوال په توګه یې وټاکي د روسیې په تړاو پر روانو تحقیقاتو خبرې کړې دي. او د اروپایي ټولنې یوه کمیشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. په روانه خپرونه کې مو 19 پروګرام د غوړې اچار دی وړاندې خبرو. تر هغه مخکې د افغانستان په ارتباط یو شمېر راپورونه لرو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکي کارونه په بشپړې دوري. د دې وزارت وایند عبدالقدیر متفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د تیرېدو عملی کارونه هم ډیر ژر پیل شي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ټاپي پروژې په اوږدو کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي او وایي چې په دې اړه هیڅ امنیتي اندېښنې نشته. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر متفی کڅوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې دغه پروژې د عملی پایل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چکم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ماتو توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استملاک برخه کې د سروې، اجتماعي او د ترڅنګ محیطي زیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لاري کېدل په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیږد ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 450 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستان څخه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1,000 کیلومتره د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 5مه امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغې او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت امنیت پر ټینګک خبرې وکړې. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لاره امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د په وینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ له مخکې نه د درې وړو ارګانونو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګرانۍ وې او ناامنۍ وې او دغه پروژه چې د غو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتی پلان تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکمرغه د نګرانۍ وړ نه دي او د دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په دې باور دي چې د دغې پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغېز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغې پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په غزنی کې خلک څنګه سندرې خوشوي وړاندې به په خبرونه کې واوري، خو اوس یوې امنیتي موضوع ته د غزنی مربوط. د کابل کندهار لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې ناامنه او کندو کپر شوې ده. پخوا به له غزنی تر کابل مزل شاوخوا درې ساعته وو، چې اوس دا سفر ډیر وخت نیسي. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کافي پرسونل نه لري، ځکه دغه لار ناامنه شوې ده. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
عادی ورځو کې به د غزنی اوسیدونکو کولای سوی په دریو ساعتونو کې د موټر په ذریعه ځان کابل ته ورسوي، خو اوس د لارې په اوږدو کې د طالبانو د تحرکاتو او د لارې د خرابوالي له کبله دا مزل ډیر اوږد سوی دی. په افغانستان کې د سړک له لارې سفرونه خطرناک او په ځینو مواردو کې په وژونکي تجربه بدل سوي دي. پر لویو لارو تلونکي مسافر وایي د طالبانو لخوا د لارې په اوږدو کې غزول سویو پاټکونو، جګړو، شوکونو، اختطافونو او بمی چاودنو چې زیات وخت یې هدف دولتي چارواکي وي، د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د کابل کندهار پر لویه لار په ځنګړي ډول د غزنی په مربوطاتو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې غزنی ولایت اړوند د انډړ ولسوالۍ، د قرباغ ولسوالۍ او د ابند ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې چې وسلوالو نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې پلونه او پلچکونه په مالونو والوزول، بلکې په ځینو ساحو کې د بلدوزرونو په وسیله باندې جرمونه هم وکیندل. تېره اونۍ دلته د سلطان په نامه باندې عملیات پیل شو چې د سلطان د عملیاتو په چوکاټ کې د تنبرګرۍ عملیاتو موخه همدغه د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت ټینګښت په اوږدو کې د وسلوالو ځپل او په دواړو خواوو کې له پرتو سیمو څخه د وسلوالو تسیه او تلاشي او ته څنګه هم د ویجاړو شویو پلو او پلچکونو بېرته رغول وو.
د ولی ویاند وی په ابند، مقر او اندړ ولسوالیو کې د لوی لارې د ناامنۍ ستونزه تر یو حده حل سوې ده. خود غزنی و اوسیدونکو چې ځان یې په مستعار نوم محمد معرفي کړي د فرانسې خبری اجنس ته ویلي اوس چې کله له غزنی کابل ته سفر کوي د دې لپاره چې طالبان یې ونه نیسي تر هر څه مخکې ژره پرېږدي، بیا خیرن کالی اغوندي چې د کلیوالو غوندې ښکاره سي. بیا له خپلوانو معلومات کوي چې آیا د لارې په اوږدو کې د طالبانو تحرکات شته او کنه. د ولی ویان محمد عارف نوري وایي د غزنی په مربوطاتو کې د کابل کندهار د لوی لارې د ناامنه کېدو یو علت دا دی چې غزنی کافي امنیتي ځواکونه نه لري.
په ځینو ساحو کې چې اسې په ډېره تاهید هلته به نویو امنیتي پوستو د ایجاد کوي، ولې متاسفانه چې موږ په کافي اندازه باندې پرسنل یا تشکیلات په اختیار کې دم ګړې نه لرو. د ورځې لخوا زموږ ځواکونه خپلو قطاعاتو راوځي او په همغه توکو کې چې ضرورت دی ورته هلته ځای په ځای کېږي او د مازدیګر په رسېدو سره بېرته ټولېږي خپلو قطاعاتو ته ستنېږي.
د غزنی اوسیدونکي محمد د فرانسې خبری اجنس ته ویلي کله کله د لارې په اوږدو کې طالبان د مسافرو موټر دروي او اول له خلکو د تذکرې پوښتنه کوي. دی وایي که د چا تذکره د غزنی وي هیڅ خبره نه ده، خو که د بل ولایت وي طالبان یې نیسي. ځکه فکر کوي چې شایي د افغان امنیتي ځواکونو غړي وي او په خدمتي ډول غزنی ته لیږل سوی وي. محمد وی د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د نوم لیکنې پر مهال یې پر یوه تذکره سټیکر نښلول سوی او دی له بیرې بله تذکره چې سټیکر نه لري له ځان سره ګرځوي. دغه شاوخوا شل کلن افغان ځوان د فرانسې خبرې ایجنس ته ویلي د غزنی پر لار د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو ځکه سفر نه کوي چې په دې ورځو پر دغه لار د افغان امنیتي ځواکونو اکمالات کېږي چې د حملو احتمال هم پکې زیات وي.
د کابل کندهار لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې خراب شوی او نام نه شوی ده. اوس په غزنی کې سندرو ته مخه کړو. ځینې وایي چې نن سبا خلک د ټیټه کچې سندرې اوري. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو میمروګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې پنځوس ورڅخه د بېهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو تر څنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بے پروا. سل کې دېرش فیصد خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري څوک هم جن اوازونه اوري.
نوم یې مارشاد. هغه خو شته خلک راضي دلی چې واچو مشته خو ما سره نشته د اوازو موږ نه راولو دلی خلک خوښېږي خو موږ خپل نه خوښېږي.
ولاد خو ډېر خلک ویني دا سندرې خوښې ډېر او مثال طور سل فیصد کې راضي نه نوي فیصد ټول دا سندرې خوښوي دا لس فیصد نه خوښوي.
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اوریدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتوري کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نو می قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو غریبی ده.
نو می غلام جیلانی ده دا خو وکیتم د ځوانانو لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خوانی سندرې سی یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري یا د لپاره غټ لري هغه باید وو.
محمد باید اول خو غګوی وونه غګوی بیا څنګه غګوی باید چټه وره غوی.
امال زیات سن زیان رسوي ده او ولی نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باعث باندې کې
زمانو مالی خان
ګره د دې انسانانو د ذهن بدلې داده
له حکومت موږ د وختونو له سیدا باندې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اوریدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی د دغسې څه د پیرو پلور مخه ونیسي. خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. د غزنی په هنرمندانو کې د ستونزه نشته. ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اوریدل ذهني تباهي ګڼي. د غزنی په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اوریدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
ځوانانو مېره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دای وای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی د پدې پوهه سي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اوریدل او لیدل د ځوانانو په ځنګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو شو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اوریدل به ځوانان بیخي بیلارې کړي ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است. چیزی نمیفهمند.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روښنفکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو په منځني صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د ازادي رادیو د اټو بجو خبرونه هم روسیو شی بو تر رسیدلې ده. البته د راپورونو برخه روسیو شی بو تر رسیدلې ده. په پاتې دقیقو کې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او زحمت شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره سات لا ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
تیشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام. بیا ژمی راغی او د برق مزام په کمیدو ده. لکه د نور کلبه سګنای ژمیان برق نوی خو بلونه به نغ نغ درازی او د غلو چارواکیو د قرضدارۍ کسور به له خورانو باسي. سړی به کومه خوا وژړي؟ د برق که د امنیت او که د بې نظمۍ او غلا. د خپرونې په پیل کې مو د تقلبي او پاکو رایو د بیلولو محصول سره مرکه درته کړې ده چې معلومه شي پاکې او ناپاکې رایې په چغل، میده بیز او که په غلبیل سره بیلوي.
خانو کدار ته وای چې اخر برای څه ډول سره پاکوي؟
پاکو به یو نو پاکې به یو خوږ دو او ناپاکې بل خوا.
څنګه به یې وپېژنې چې پاکې کومې دي او ناپاکې کومې دي؟
له لرې معلومېږي. د پاکو ناپاکو فرق ړوند هم کولی شي.
مثلا څه ډول؟
یو خو بایومیتریک شوي دي او بل نه دي بایومیتریک شوي. څه نورې په لیست کې لیکل شوي دي. څه ترې پاتې هم دي. څه په اوله ورځ اچول شوي او څه په دوهمه ورځ. نو دا ټولې به سره بېلوو.
چې سره بېلې مو کړې بیا یې څنګه کوئ؟
بیا یې شمېرو.
چې ومو شمېرلې بیا یې څنګه کوئ؟
بیا یې ځینې قرنطین کوو او ځینې نه کوو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې پاکې او جعلي رایې سره جدا کړو او د چا حق ونه خوړل شي.
دغه کار د کوم معیار له مخې کوئ؟
د نړیوال معیار له مخې.
مثلا څه ډول؟
مثلا پاکې رایې شمېرو او ورته لیکو چې پاکې رایې، او مردارې رایې هم شمېرو او ورته لیکو چې مردارې رایې. او د دوی ترمنځ داسې رایې چې نه د پاکو ګمان پې کېږي او نه د مردارو، نو دا هم قرنطین کوو چې پاکې شي.
ډېر خلکو شکایت کوو چې د بایومیتریک الو بیتری نه درلودې، دا ولې؟
مونږ خو ورسره اخیستې وې. کچا بیرته ترې ایستلې وي او خرڅې کړې وي، څه نشم ویلی.
بل خلکو شکایت کوو چې سایټونه او مرکزونه ناوخته خلاص شول او ناوخته کار پیل کړ، دا ولې؟
دا خو ځکه چې له انتخاباتو مخکې ډېرې بدې اوازې خورې شوې چې مخالفین حملې کوي، بمونه چوي او نور خطرونه به وي. نو د زیاترو مرکزونو او سایټونو مامورین ناوخته لاړل د دې لپاره چې وګوري چاودنې کېږي او کنه، امنیت د ډاډ وړ دی او کنه.
ښه نو دا علتو؟
هو، ځان ساتل هم فرض دي.
نو هغه رایه چونکي چې کتار کتار ولاړو، دوی له هغوی نه زیات و؟
زیات به نه و، خو هر سړي ته ځان له نورو زیات ښکاري او احتیاط ورسره کوي.
نو د یو مسؤل په حیث دغه انتخابات څه ډول ارزیابي کوئ؟
خو ډېرو خلکو ګډون پکې وکاو، خو مشکلات هم و.
نو چې مشکلاتو بیا ښه پسه شول؟
ښه په دې شول چې صندوقونه ټک شول، ناظرانو ناظري وکړه، خبریالانو خبریالي وکړه، د بایومیتریک خریداري وشوه، ښې ډېرې پیسې پکې ښکته او پورته شوې. دا ټول ښه پوینټونه وو.
نو ترې راضي یې؟
هو، سل فیصده. په دې پسې د جمهوري ریاست د څوکۍ پیلو.
هغه به همدا ډول وي؟
نه، کوشش کوو چې د بایومیتریک دستګاه او بیټرۍ خرابې نه وي او د هر چا لاسته ورسیږي.
نو لوی او واړه ائتلافونه خو اعتراض کوي چې نه یې منو.
د لوی ائتلافونو د لوی خلکو زامن کامیابیږي او چې هغوی کامیاب شول خبره غلې پاتې کېږي. او که بیا هم وړو ائتلافونو څه غالمغال کوو، سره غلې به یې کړو. که دې موږ ونه منې، بیا یې لوی ائتلافونه غلې کوي.
والی
زکاچی
Thank you.
د انتخاباتو کمیسون ته نږدې 14 وشوه،
ځکه چې ناکام کاندیدان د اعتراض لپاره هلته راټول نه شي.
ولې کاندیدان چپه خوله دي؟
ځکه چې کمزوري پوهیږي چې ناکام دي، او زوروري وایي که غږ پورته کړو ناکام ونه کی.
ولې اول رستورانتونه ډېر جوړېدل، اوس روغتونونه؟
ځکه چې اول د ډالرو سیندونه بایدل، نو د رستورانت مشتریان ډېر شول، او اوس چې د ډالرو وچکالي شوه ناروغي او تشویشونه زیات شول، روغتون ورته پکار دی.
ولې پخوا هلکان غوښتل نجونې په ځان مین کړي، خو اوس نجونې کوشش کوي چې هلکان په ځان مین کړي؟
ځکه چې پخوا خلکو هندي ډرامې او فلمونه کتل، او اوس ترکی او انګریزي ډرامې ګوري.
ولې پخوا پرزی ویل رواج وو؟
ځکه چې غریبي وه، زړه ته یې په همدې تسکین ورکاوه.
چې ګټونکي او ناکامه کاندیدان معلومیږي، د ډیرو په ماغزه سرته تللی وي، خو یو نیم سر له اوسه معلوم دی چې مزه یې نشته. لکه داسې
واله کانرګوله،
څه وایې وادې؟
سبا ته مې د وکیل زوم کره ورواله چې څه شی را سره ور وړو.
مورې، لیکلې به څه شی ور وړې؟ هلته ښار دی، هر څه شته.
یو خو به هغه غټ چرګ په ژیړو غوړو کې ورته سور کړم، او بل به هغه د تا چرګ ژوندی ور وړم. سل دانې مې هګۍ ټولې کړي دي، هغه به م ور وړم. لږ نینې به ورته وکړم، لږ مې مایچې ورته ساتلې دي، هغه یوه خلته چکه به م ور وړم، او لږ به کوچ را سره یوسم.
د څه لپاره ووادې؟ هغه څه شی درته رالیږلي دي چې دغه د موږ ټول ثبوت ور وړې؟ پاګۍ پسې مسترګې وځي. یوه ورځې د یوه دانه راته پخه نه کړه، او اوس هغه ته سل دانې ور وړې.
وکم عقله، وکیل به سي، بیا به تا چیرې مقرر کړي یوه تنخواه دې دغه ټول شیان کېږي.
وکالت به په خوب کې هم ونه ویني، وایي هېڅ رایې نه دي وړي. آن هغه کور والای چې ورته اچولي دي هغه هم نه دي راختلي.
نو څنګه نه دي ورسه راختلي؟
څه خبر یم، د نیمو کاندیدانو همدغسې سوي دي. او نور ووادې، نور وکیل مه ورته وایه، شرم دی. چې هر وخت د رښتیا وکیل شو بیا یې ورته ووایه.
وازویه، مور خو یې په همغه اوله ورځ ویل چې وکیل زوی مې.
د مور په خبرو پسې مه ګرځه، هغه چې د اوښ په پچه وخیزي بخارا ویني.
مورې لالا مې رښتیا وایي، تر اوسه خو لا نه دی معلوم چې کامیاب به شي که نه، خو ټول وایي چې آخې مې بیخي رایه نه ده ګټلې.
دا ولې؟
مورې، غریب سړی او برګ سپی، هسې یې ځان کاندید کړ. کله یې څوک پیژني، کله څوک لري. دا ځینې خپلوانو هم چې له شرما رایه ورته واچوله، خو لالا مې وایي چې هغه رایه م نه دي ورته راختلې.
ادې مې هسې لګیا ده، دغه چرګانو هګۍ چې په ما وخوري بې وکالته یې کور له هر څه ور ډکوم.
چې نه کامیابېږي نو په بلا یې وهم، هېڅ نه ورځم.
و بیا یې که افسوس ته ورتللې ور به شو.
د څه شی افسوس ته یې؟
د ناکامۍ افسوس ته یې، د هغو غټو غټو عکسونو د څیریدو افسوس ته یې.
پردي خلک یې نظران کړي وو، په ما یې ډاکه مونه خوړه.
ځه، په نظرې کې به یې څه در کړي وو، اسې به سرګردانه وې.
ناوله سړي ته ګیله ودرېږي. وادي رښتیا نه وایم.
ځه لاله، خدای مهربانه دی چې یو وخت تا وکیل کړي.
دا ځل له خیره سره ځان کاندیدوم، که نور څه نه وي نوم خو به مې وي.
هغو نورو کاندیدانو د نظرې پیسې در کړې؟
نه، وایي رایې مو نه دي وړي، د څه شي پیسې در کړو؟
نو تاسو خو یې د رایې ضامنان نه وئ.
ناظران ورته راټولېږي، وایي چې پیسې را نه کړې ټول یې رانیسو او ښه یې ډبو، لکه د پلار او نیکه مزدورانې چې یو.
کدال و زوم به مې مښه وهل او ډبول وخوري، بیا به مې نو لور خوارکۍ ټکر ورکوي.
اوس دغه برک شیرم واوري.
عجیبه وخت راغی، عجیبه مینې شولی، اوس په یو دوه مینو د سلیزله نه یخیږي.
اوس په یو دوه مینو د سړي زړه نه یخیږي چې واته یا نهلس نه وي او هر یوې د فرهاد په سویا او د مجنون په سویا تر پسې مړ نه وي وای میان نه لرم وای میان نه لرم وای عاشق نه لرم عجیبه وخت راغی عجیبه مینې شولې اوس په یو دوه معشوقو د عاشق تللی زړه چاته عاشق نه ښکاري اوس په یو دوه معشوقو د عاشق تللی زړه چاته عاشق نه ښکاري چې واته معشوقې یا نه لس نه وي او دا هر یوه یې د شیرینۍ په سویا او د لیلا په سویا در پسې ونه ژاړي او دا هر یوه یې د شیرینۍ په سویا او د لیلا په سویا در پسې ونه ژاړي وای معشوقه نه لرم دا د فیسبوک او مسنجر برکت هم د واتساپ او د وایبر برکت په عاشقې لویدلی په عاشقې لویدلی
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد
کلا دیوال اورانا اولا شاد.